در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. به سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. د دې ساعت ډیره برخه راډیوي مجلې ته ځانګړي شوی. خو په لنډه خبری برخه کې به دا واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره کتلی. طالبان وایي چې دوی ورته د امنیت او د مرستو د عادلانه ویش ډاډ ورکړی. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یو غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډلهیزې وژنې ادعا رد کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینی ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینی ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په خبری کانفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیان وژل شول له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیروتنه شوی. څېړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصن یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هره مړینه یوه تراژیدي ده. دا یې د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چا ته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډلهیزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمیر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمیر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوی یا قاری مختاری لیکل شوی دی. د خواله رسنیو غنو کارونکو په تیر بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیې په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکی بللی او انتقاد پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوی د هند په ولویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبه په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجراته رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن با متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلي محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت یې باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد د همغږۍ مسؤول جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی مگر
دی انگلستان پن لوبی دو ډیر خپه شو. خود دی کار تا مکیدلا زکدا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه او بیا دی یو بل دم لا تړه څه کوي
کوشش کرتے ہیں.
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیځ هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریز لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړې او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم گبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرانس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وشي. له کله چې طالبان په کابل کې واکمن شوي دي پر روغتیا نړیوال سازمان سربیره بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو ورسره د مرستې ټټر وهلی، خو په سیاسي ډګر کې تر اوسه یو هیواد هم د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل یې د سفی الله ستانکزی په راپور کې.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکې او هوا لارې تړلې وې، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سختې اندېښنې رامنځته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس گبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابله مخکې لبنان ته تللی و او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا راپه یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده. د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 950 شورا کې په آنلاین بڼه له کابله غږېده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی و او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډېرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورک چې صحیح همکاري حکومتونو ته به دوام ورکوي، د افغانستان له خلکو سره به صحیح طبي برخه کې حکومتونو ته ضرورت ده او باید وسي، او دا راز د اسلامي مرد مسؤلین له خوا نه هم اطمینان ورکړل شو چې مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي او ټولو کلینیکونو صحیح مراکزو کې به خلک ځینې مستفید کیږي او د نورو همکاریو غوښتنه هم وشوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت یو جدي کړکېچ یادوي چې د دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تیدروس ادهانوم ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې و آنلاین کانفرنس ته وکړه. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی دی چې په څه ډول له افغانانو سره بشري روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا دغه سازمان مشر ته ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وویشل شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې لا هم په افغانستان کې خلک وایي چې کورونا د یو ګواښ په توګه پاته ده. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس په وړاندې روانه مبارزه هم له ستونزو او ننګونو ډکه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم ښودلې که د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي پایله به خطرناک وي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونې وړاندې نیکه همدې وایروس وواژه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه په څه نه شي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د کورونا وایروس د مهارولو درمننې توکي رالیږل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیایي توکو له کمښت سره هماغه وخت هم مواجه وو او مخامخېدلو، او ډیری افغانان مو لیدل چې د کورونا وایرس له امله سای ورکول. او دا چې اوس نظام تغیر شوی دی، نو په اوسني وضعیت کې د کورونا وایرس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیایي سیستم هم دومره په ځان بسیانې لیدل کېږي.
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور کابل میشتې هم له دې وایروسه ویرې لري. دوی وایي چې په تېر نظام کې روغتیایي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی هغه صحیح کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان تړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، ګڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو، یا خلک ترېنه نه خبرېږي، یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخته راغلي، ننګونې مخته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره رسیدو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته خوراځي چې تر دې وړاندې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله درته خبرې کړو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونې په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونې په حواله د طالبانو افراطي ډلې په افغانستان کې د خپلې بڼې د شریعت جاری کول پیل کړی دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت ته څیرمه وروسته له هغې وډبول سو چې یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشارې په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر ګزار وروسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونه د فرانسې له خبری اجنس سره د شوزو چارو وزارت دی وی کارکونکو خبری راخیسی چې ویلې دي زه د یو ډیپارټمنټ مشروم چې ګڼو شوزو را سره کار کوي، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل شاروال ویلې چې په دې اداره کې د شوزو ټولې څوکۍ به د نارینه و کارکونکو له خوا ونیول سي. طالبانو له تیرې شنبه د منځنیو شوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې شوونځیو ته ستانه سي، خو د نجونو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر ومه خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارجن ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوې افغانې شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله دغه نجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یوه پوځي اډه کې انتظار وچې په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده د هغو څه باندې 1,00,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل شول. طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړي مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلې عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 اتیم لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړي مخ چاپ سو چې وروسته د لمظلومیت ډاک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکوره مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلې او د دې بل نجلې عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سوي یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راتګه کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وش رنگیږي، هغه شعر چې ونش رنگیږي ایمان خوښیږي.
تا په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوان کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځي نه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې دې بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درش عنوانونه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو وي هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي. دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی، خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانه جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانه جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبه، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري په کې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکلم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بی خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لارو به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د خبرې
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبیات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د اوروزګان ولایت یو جنځپلې ولایت دی، مستشې خپل ولایت ټول ته پیژو. او بله خبره دغه ده چې دوه کوټونه سره په ټکر کې دي اشرافات صاحب، نو دغه علت دی چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې ربه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپاق دي.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اوروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په اوروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کړې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
وایي هنر د ژوند نقطه او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې ګړېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی سي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله سوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدی سي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولی هغه ابتدایي شاعري پکې نشته. یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو دا ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي. د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراعت کېږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا حتمی ده. دا موږ یوازې نه ده کوم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچوو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوې. ستاسو سروکار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره ده. همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک وو. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کیته ده، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی ته دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغه سم نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم مایه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي.
ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغه سي موسیقي به یې ډیره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نه سم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه پوسه چې د شعر موسیقیت ترنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته ما مشوره کړې دوستانو سره کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی کنه. ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري. اوس ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروری دی او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کي، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صد خپل شعر تقلید ده. یوازې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دې ولوستل شي. صرف
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وایي شی سم او ښه نه سو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی.
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نه سو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د آند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن،
مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل می په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غلی واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل را پسې مړده یې، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وې ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه. بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. شنه آسمانه گیلمن چغ ماستوا، شنه آسمانه گیلمن چغ ماستوا، داسې ډیر د بل پتور دلته وژلي خلک. دلته چراغ لې نو دراهم تمه مترې کوا، دلته چراغ لې نو دراهم تمه مترې کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
اوریدونکو دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنہیں دخ دے او در سلو منا
پدی خبرو باندی تیگا که دا خپل نازکی شنده چل سیزی او خپل نازکی شنده چل سیزی بس پسند رو باندی تیگا که دا جنه دا خوده او در رسول منا پدی خبرو باندی تیگا که دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیاء کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا